سلامونه او سهار په خیر. زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته خراغلی. شپږ بجې شوې په افغانستان کې. فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د ښځو د سنګسار او هغوی ته یې د جسمي سزا د ورکولو د لړۍ د پیل په اړه کړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یوه اعلامیه کې د عمل وحشتناک او د بنسټیزو ازادیو او حقونو سره ټکر کې بللی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون دا روښانه کړې چې د ښځو حقونو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط دی. په دې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو سره د ظلم او حذف پالیسۍ له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د طالبانو مشر مولا حبت الله ته یو منسوب غږ کې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم خپور کړ. په عام محضر کې نجونو او ښځو ته د سنګسار او سزا ورکولو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. خو په دې اړه له ډېر شمېر نیوکو وروسته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دا غږیز کلیپ لرې کړ. طالبانو په کابل کې درې خویندې او د هغه ورور خوشی کړل. د هغوی یوې بلې خور تمنا رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې درې خویندې او ورور یې د پنجشنبې په ورځ خوشی شوي دي. طالبانو آزاده نادیا الها او یحیی رضایی د چهارشنبې په ورځ د کابل بدشتي برچي کې له خپل کوره نیولې وي. خو د طالبانو کابل امنیه قمندانې ویان خالد زادران د مارچ په 9 پر ایکس پاڼه ولیکل چې له پلټنو وروسته ورته څرګنده شوه چې په روسي ورځو کې د هیڅ ارګان له لوري هیڅ څوک په دشتي برچي کې نیول شوي نه دي. طالبانو د دغه کسان د خوشکېدو په اړه څه نه دي ویلي. قزاقستان او ازبکستان د فرانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي. ترند خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې موضوع د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایف او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جمارات توکایف ترمنځ کتنه کې خبرې شوې. فرانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس یې له مزار شریف څخه ریل لار د پاکستان تر پولې پورې غځول کیږي. افغانستان، پاکستان او ازبکستان مخکې په دې اړه موافقه کړې ده. د دې پروژې وړاندیز لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې ازبکستان وکړ. غور زابل کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 2 تنه مړه او 7 تنه نور ټپیان شوي دي. په زابل کې د طالبانو امنیه قمندانې په خبر پاڼه کې ویلي چې پرون جمعه په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لاره د دوه موټرو په ټکر کې 2 تنه مړه او 4 تنه ژوبل شول. د دې پیښې سره په یو ورځ په غور کې د طالبانو امنیه قمندانې په خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکور په ختیځه برخه کې د یو موټر د چپه کېدو په کبله 2 تنه میرمنې او 2 نارینه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې ټرافیکي پیښې ډېرې کې او د اکثرو ایله د موټر چلوونکو به احتیاطي او دلارو خرابوالی خودل کیږي. او د ترکیه ساحلي ګارد تر دې شوډیر پناه غوښتونکو چې یونان ته روانو نیولې دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو پرون ویل چې دا پناه غوښتونکو په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپارو. خو مخکې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي یونانی ساحل ساتونکو د ترکیه لور ته وشړل. ترکیه رسنیو د نیول شوی پناه غوښتونکو د ملت په اړه څه نه دی ویلي. خو تر دې مخکې د ترکیه په وو کې د بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه افغان پناه غوښتونکو مړه شوي او 9 نور بدرک شوي. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د پنځمه پرس په ویلا کې ولیکل چې دغه پیخه د ترکیې په چانا قلا ولایت کې شوې ده او له پیخې 4 تنه ژغورل شوې دي. د وزارت د ترکیې له چارواکو غوښتنه کړې چې د تریتم شوې او افغانانو د منډلو هڅه وکړي. په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې دغه پیخه دقیقا کله شوې. خو وزارت وایي په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې ډوبه شوه. تاسې ازادي راډیو اورئ. پراندې خبرونه کې اوري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو د دویمې لړۍ په اړه اندېښنې پډېرې دي. په همدې حال کې د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د بشري حقونو لملاتړو سازمانونو غوښتي چې د دې کار مخه ونیسي.
او په دې سټېټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته دغه پریکړه چې دا د واپس واخلي.
نیپال د نارینو د ګردو د پلور په برخه کې له افغانستان سره مشابه هیواد. هلته ډاکټران وایي ډېر شمېر نارینه خپلې ګردي پلوري چې اوس له ډول ډول ناروغیو سره مخ شوي دي. او په ایران کې له بریدون وروسته له حکومت غوښتنه په سیستان او بلوچستان کې د پنجشنبې ورځې له خونړیو بریدون وروسته د هیواد له حکومته غوښتل شوي چې پر خپلې تګلارې بیا کتنه وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږی استئ. زموږ خبرونه آنلاین هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د پاکستان له حکومت وغوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او وستو پریکړه بیا تر واخلي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه دې له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي. د کمیټې تازه ویلي چې پاکستان 8500 افغان کډوالو ته چې ACC کارتونه لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپله خوښه له پاکستانه ووځي، ګنې له دې هېواده به وویستل شي. ACC کارتونه په پاکستان کې هغو افغان کډوالو ته یونیسیار او پاکستان حکومت لخوا په ګډه ورکول کیږي چې هلته د میشتیدو لپاره د دوی په بخښنه چې هلته د دوی میشتیدل قانوني کوي. د دې کارت لرونکي له دې وړاندې هم شکایت کوي چې پاکستان تیر کال هم لکه چې د افغان کډوالو د وستو لړۍ پایل کړه، په ډیر شمیر د دې کارت لرونکي وستلې دي. تفصیل له اسماعیل څاروانه وو.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دی د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. د دې کمیټې غړي او په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزی کاکړ تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو له بنسټونو هم هیله لري چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیسي.
د جوائنٹ ایکشن کمیټي فار ریفیوجیز لخوا څخه چې کوم سټیټمنټ لیکل شوې دی، په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زره واپس واخلي. په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورټ کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کوي په پاکستان حکومت ته دغه پریکړه چې دا د واپس واخلي.
د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی زهرا بلوچ په وروستي ورځو کې خبريالانو ته وویل د پاکستان د پالیسۍ پر اساس د افغانانو په شمول هغه کسان چې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول اوسي باید خپل هیوادونو ته لاړ شي. د کډوالو لپاره د اقدام کمیټې په وروستیو کې وویل چې پاکستان 8500 افغان کډوالو ته چې د ACC کارتونه لري د اپریل تر 15 وخت ورکړی چې په خپل خوشه له پاکستانه ووځي، کله له دې هیواده به وایستل شي. د کډوالو د چارو فعال محمد باقر احمدی په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. هغه وایي
گاشن تصمیم بر اخراج
هغه کسان چې د سخت او امنیتی اندیشټو لکبل پاکستان تتللی د پاکستان د پریکړې لکبل اغیزمن کیږي. له بلې خوا افغانستان په یو وخت د 1,000,000 کډوالو د منلو ظرفیت توان نه لري، نو ملګری ملتونه او د بشري حقوقو ټولنې دي په دې برخه کې جدي اقدام
وکړي.
پاکستان تر دې مخکې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې پیل کړ او 15,500 افغان کډوال یې وایستل. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو 2.5 کلونو کې لکونه افغانان په خطرناکو لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، یو شمېر نور اروپا او امریکا ته لاړل.
اوریدل مو چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د جمعې په ورځ یو اعلامیه کې غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نیولو او وستو پریکړه د بیرته واخیستل شي. دوی دا هم ویلي چې د بشري حقوقو ملاتړي بنسټونه د پاکستان د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي. پاکستان تازه ویلي چې 8500 افغان کډوال به وباسي چې ACC یا هغه کارتونه لري چې د یونیسیار او پاکستان د حکومت لخوا په ګډه افغان کډوالو ته ورکړل شوي دي، سو په دې هېواد کې د هغوی د میشتیدنې حال قانوني کړي. پاکستان د تیر کال د نومبر راهیسې هم د افغان کډوالو چې دوی ورته د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو نوم ورکړ د اخراج لړۍ پیل کړې ده. او د طالبانو حکومت د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ تر دې دمه 8500 افغان کډوال خپل هیواد ته په زور او یا هم په خپله خوښه بیرته راستانه شوي دي. په همدې موضوع به تم پاتې شو، خو یو بل اړخ یې او هغه دننه په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا یا NRC له پاکستانه د وستل شویو افغان ماشومانو او تنکي ځوانانو په اړه چې افغانستان کې تعلیمي سیستم ته لاسرسی نه لري اندېښنه ښودلې ده. د دې شورا مشر یان انګلند په خپله ایکس پاڼه له پاکستانه د وستل شویو افغان کډوالو تصویري راپور خپور کړی، ویلي دي چې په دې افغانانو کې 60% ماشومان او تنکي ځوانان دي. ورته وخت کې له همدې شمیر افغانانو ځنی د طالبانو حکومت محدودیتونه او اقتصادي ستونزې له زده کړو د دوی د ماشومانو د بې برخه کېدو اصلي لاملونه کړي. تفصیل یې د عبدالسپوږمۍ په راپور کې واوري.
د ناروی د کډوالو شورا له پاکستان د هغو افغان ماشومانو او تنکی ځوانانو په اړه چې له پاکستانه ایستل شوي او په افغانستان کې له تعلیمي سیستم څخه بې برخې دي اندېښنه لري. د دې شورا د معلوماتو له مخې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 540,000 ډېر افغانان اړ شوي چې له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. د دې شورا مشر یان ایګلند په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اکاونټ کې له پاکستان څخه د شړل شویو افغان کډوالو ماشومانو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستانه د ایستل شویو افغانانو 60% یې ماشومان او تنکی ځوانان دي چې دا د افغانستان پر ښوونیز نظام فشار زیاتوي. ایګلند دا هم لیکلي چې زده کړو ته لاسرسی د هر ماشوم حق دی. په همدې حال کې له پاکستانه راایستل شویو یو شمېر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې اوس یې ماشومان ښوونځي ته نشي تللی. د کابل اوسیدونکي او د دوه لورګانو مور زینب چې لورګانې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیزونو له امله له زده کړو پاتې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
از ما یو لور په اووم سنف کې او بل په یولسم سنف کې وخت متاسفانه اوس هغه دواړه راته په کور ناست دي، یعنې درس درته نه شته چې هغوی وکولی شي دلته ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې موږ له پاکستان څخه راغلو موږ له ډېر مشکلاتو سره مخامخ شولو، زموږ کورونه پاتې شول، زموږ دوکانونه پاتې شول.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل. سربیره پر دې چې لور یې دولسم ټولګي کې وه اوس ښوونځي ته نشي تللی، د اقتصادي ستونزو له امله خپل درې زامن هم ښوونځیو ته نشي لیږلی.
یکش دخترم از
یوه می لور د درې زامن درم، موږ له پاکستان څخه ډیپورت شوي یو. یو زوی می په یولسم ټولګي کې دی، بل په لسم ټولګي کې دی او بل هم په اووم ټولګي کې. د اقتصادي ستونزو له امله موږ نشول کولی دوی هم په ښوونځي کې شامل کړو.
ضرب مشکلات اقتصادی نتونستیم که موارم شامل مکتب بسازیم.
د ناروی د کډوالو شورا په داسې حال کې زده کړو ته له پاکستان څخه د شړل شویو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د لاسرسي د نشتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو د بل پړاو د پیلېدو خبر ورکړی دی. له دې مخکې له پاکستانه شړل شویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګڼو نورو ستونزو هم شکایت کړی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
مننه چې ازادۍ راډیو اورئ. زموږ خبرونه اوس زموږ د ویب پاڼې له لارې هم اورېدلای شي، ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ ادرس. واتس اپ کې موږ ځان سره فعال کړی، ازادي راډیو د پښتو او دری واتس اپ ګروپونو چینلونه پر لیکل شوی دي. هلته به د خبرونو د لینکونو یا د خبرونو په لیکل د استولو سربیره تاسې زموږ لنډ خبرې بولیټنونه هم چې زموږ همکاراري وایي واوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو باندې ځان خبر کړي. یو شمېر سیاسي ګوندونو فعالان د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست دا غو څرګندونه پاره چې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو دوامي غیر قانوني بللې، په خبرګون کې وایي چې دا یو استبدادي اقدام او د افغانانو په ګټه نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ثبات د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته اړینه ده چې سیاسي او مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست د پنځمه پروسې وغونډه کې وویل په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت دوام غیر قانوني دی او لسرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. تفصیل لسنا کاکړ واوري.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د نوي اعلان په خبرګون کې چې د ګوندونو فعالیتونه په دې هیواد کې غیر قانوني بللي، یو شمېر ګوندونه او سیاسي فعالان وایي دا یو استبدادي اقدام دی او د افغانانو په ګټه نه دی. د افغانستان د ملي محور ګوند مشرتابه شورا غړي محمود حنیف الکوزي چې له افغانستان بهر فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل:
پس فن دا شیا غشینې دي چې نه د ملت په ګټه دي، نه د دوی په ګټه دي، نه د نظام د استحکام په لور به اجازه ورکړي چې افغانان مدني فعالیتونه ولري، سیاسي فعالیتونه ولري ترڅو افغانستان د صلح او سوکالۍ طرف ته لاړ شي.
په ورته وخت کې د پانتون استاد سیاسي فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
وجود حزب سیاسي
د قانون او اساسي قانون په چوکاټ کې د سیاسي ګوندونو شتون یو اړتیا ده، او د افغانستان په اوسني وضعیت کې د قانون په نشټون کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو لغوه کول د افغانستان په ګټه ثبات او سیاسي پایښت نه دی، او خلک دې ته اړ باسي چې د خپلو سیاسي فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره پټ فعالیتونه وکړي.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د پنجشنبه په ورځ د وري په 14مه د یوې لمی په خپرولو اعلان وکړ چې د وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداری ورکړ چې د فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. په دې لمی کې راغلي چې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر چارواکو چې په تېر حکومت کې ثبت شوي وو د خپلو لغوه شویو ګوندونو له ادرسونو یې دریځ خپل کړی او ځینې خوځښتونه یې ترسره کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ ویلي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي دي، خو خیریه بنسټونه او اتحادیې کولی شي د اصولو او د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. په دې اعلان سره هم مهاله په کندهار کې د طالبان حکومت یوې پوځي محکمې په یو بې ساري اقدام کې درې تنه د سیاسي فعالیتونو په جرم په بند محکوم کړل. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې له دغو کسانو څخه دوه تنه یې په 15 کاله بند او یو بل یې د دېرش ډلو سربیره په حبس هم محکوم شوي. د دریم کس د بند مودې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او دا هم نه ده څرګنده چې دغو کسانو څه ډول سیاسي فعالیتونه درلودل. تر دې څلور ورځې مخکې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د وري میاشتې په 14مه په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې د ګوندونو فعالیتونه شرعي بنسټ نه لري او د خلکو په ګټه نه دي، او د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل یو جرم دی. یو شمېر حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه یو تقنیني سند هغه مهال باطل، تعدیل او یا لغوه کیږي چې تصویب کوونکی یې د لغوه کولو اقدام وکړي، په داسې حال کې چې د دوی په ټکو د عدلي وزارت د اجرایه څانګې یوه برخه ده او له حقوقي له نظره دا صلاحیت نه لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د هغو لسګونو سیاسي ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګوه چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په عدلي وزارت کې په رسمي ډول ثبت شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په دوه ولسوالیو کې د پنجشنبې د ورځې له خونړۍ او بریدونو وروسته د دې هیواد له حکومت غوښتل شوي دي چې پر خپلې تګلارې بیا کتنه وکړي. د ایران د شورا یو غړي د دغو بریدونو علت د حکومت کمزورتیا او په پاکستان کې ترهګرو ډلو پناه ځایونه بللي دي. په همدې حال کې د ایران د سنیانو یو مشر له حکومت غوښتي چې له خپلو مخالفانو سره خبرې وکړي. تفصیل یې له عصمت ساروان بهاري.
د ایران امنیتي چارواکي وایي چې د سیستان او بلوچستان د حملو په تړاو څو تنه نیولې دي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په چابهار او راسکولس والیو کې د جیش العدل په نوم ډلې د ایران د سپایي پاسداران او پولیسو پر مرکزونو بریدونه وکړل، چې په نتیجه کې د ایران لشتلشه یو لستنه امنیتي ځواکونه او اتلس حمله کوونکي ووشل شول. جیش العدل چې د ایرانی بلوچو سنیانو یو ډله ده ادعا کړی چې په دغو بریدونو کې چې په 50 سیمو کې هم مهاله وکړل د ایران د سپایي پاسداران او پولیسو ډیر غړي وژلي دي. په چابهار کې د روغتون ډاکټرانو ویلي چې لدی بریده څلور څلوېښت ټپیان ور وړل شوي دي. په همدې حال کې په سیستان او بلوچستان کې د سنیانو د جمعې د لمانځه امام مولوي عبدالحمید د دغو بریدونو په خبرګون کې له چارواکو غوښتي چې د خلکو غوښتنو او نظرونو ته غوږ ونیسي. د ټینګار کړی چې د وینې بهیونی او جګړې مخالف دی، خو له چارواکو غواړي چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. مولوی عبدالحمید ویلي چې باید د ډیرو سختو دشمنانو خبرې هم واورېدل شي. له بلې خوا د ایران د اسلامي شورا یا مجلس د ملي امنیت د کمیسیون غړي محمود عباس زاده مشکینی د سیستان او بلوچستان ولایت د حملو په اړه ایرانی رسنیو ته ویلي چې د خپل کمیسیون د سبانه یکشنبه د ورځې په غونډه کې به په دې اړه بحث وکړي. د تور ولګاو چې په ایران کې حمله کوونکو ډلو ته پاکستان پناه ورکوي. او پر دې سربیره د ایران د کورنی مدیریت کمزورتیا سبب شو چې دا ډول بریدونه وشي. عباس‌زاده بیل دی چې د کوم چارواکي نوم واخلي وویل چې باید اړوند چارواکي ځواب ووایي. د ده هم وویل چې باید په دې اړه له پاکستان سره جدي خبرې وشي. د تیر کال د جدي په وروستیو کې د ایران سپای پاسداران ځواک د پاکستان پر خاوره توغندي وویشتل او ویویل چې د جیش العدل پټنځایونه یې ویشتي دي. د ایران دا اقدام د پاکستان له متقابل اقدام سره مخامخ شو، خو وروسته دواړو خواوو پریکړه وکړه چې په خپل منځ کې به اړیکې نه ترنګلي کوي. جیش العدل یا هغه ډله چې په چابهار او راسکول سوالیو کې د پولیسو او سپای پاسداران پر مرکزونو د پنجشنبې په ورځ خونړي بریدونه وکړل، د امریکا، ایران او پاکستان له لوري تروریستي ډله پیژندل کیږي. د دې ډلې نوم شاوخوا څوارلس کاله پخوا وروسته له دې واورېدل شو چې د بلوچستان د سنیانو د یوې بلې ډلې جندله مشر عبدالمالک ریګي د ایران د حکومت له لورې اعدام شو. دې ډلې په تیرو څوارلسو کلونو کې په ځلونو پر ایراني ځواکونو بریدونه کړي او مرشوبلې ور اړولي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس د نړۍ له یو بل کونجه لکه د افغانستان غمېدلې او زورونکې داستان. په نیپال کې په ډېر شمېر نارینه د بېوزلۍ له امله خپلې ګردي پلوري، هغه څه چې په حقیقت کې په افغانستان کې هم پیښیږي. په دې راپور کې اوري چې په نیپال کې د هغو کسانو شمېر چې خپلې ګردي پلورلي په جدي ناروغیو اخته شوي او ډاکټران وایي دې وضعیت د دوی د هېواد روغتیایي سکتور تر ډېره فشار لاندې راوستی. امید مرزبان په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې فریده سیال لولي. چیرته به چې تاسې د نیپال یو کلي ته یوسي، هغه چې اوس د ګرد پلورونکو کلي په نوم باندې یادیږي.
د نیپال د هوکسی ښکلی کلی چې د همالیا غرونو په لمن کې پروت دی، د ښکلاګانو تر شا یې تریخ حقیقت پټ دی. دا کلی د بډوډو خرڅونکو د کلي په نوم مشهور دی. په دې کلي کې که څه هم د بډوډو یا پښتورګو خرڅول غیر قانوني کار دی، خو نږدې د هرې کورنۍ یو غړي د بېوزلۍ له امله خپل بډوډي خرڅ کړي دي. یو دیرش کلن سومن یو له هغو کسانو دی چې خپل ګورده یې د 3000 امریکایي ډالر په بدل کې خرڅه کړي ده.
ډیر پوره وړی وم، غوښتل مې ځان وژنه وکړم. له یو ملګري سره وغږېدم، هند ته بوتلم. اوس کار کولای نسم، هر چا ته وایم چې خپل بډوډۍ ونه پلوري.
د دې کلي اوسیدونکو باور لري چې خلک د بېوزلۍ له امله په اسانۍ سره د قاچاق کوونکو لخوا تیرستل کیږي او د بډوډو خرڅولو ته حاضریږي. ښایي د بډوډو د خرڅولو د عوارضو په تړاو عامه پوهاوی تر یو حده اغېز ولري، خو له هم د نیپال اوسیدونکو بېوزله دي. اوس مهال د نیپال ګڼ شمېر اوسیدونکو د کار لپاره د چې وادونو تزي چې ډیرو یې خپل بډوډي خرڅ کړي دي. ډاکټران باور لري چې په خلیج هیوادونو کې ګرمې هوا ته په کتو د کارګرو بډوډي زر له کاره لویږي. جیت بهادر درې کاله په سعودي عربستان کې کار کړی، هغه اوس ناروغ دی.
باید تر سختو شرایطو لاندې په 50 درجه هوا کې می کار کړی وای. د ډوډۍ او بوتلو لپاره مو وخت نه درلود. یو ځل مې پښو خولې کولې او پلار نه شوم تللی. ما ته وویل چې په ډوډۍ مې لکار لویدلې.
په پکتاپور ښار کې د بدن د غړو د پیوند کولو مرکز دی. د خلکو شمیر زیات دی، خو یوازې خپلوان کولی شي خپل ناروغانو ته د بدن غړي اهدا کړي. په پکتاپور کې د بدن د غړو د پیوند د مرکز مشر پکار چندرا وایي
زموږ یواله درېمې برخې هغه ناروغان دي چې د کار لپاره له نیپاله بهر تللي وو. د هغوی ستونزو زموږ پر روغتیایي سکتور فشار راوړی. دوی پخوا تکړه نارینه ول چې د کار لپاره تللي ول. کله چې بیرته راغلل بډوډۍ یې له کاره لوېدلې ول.
نیپال د نړۍ یو له هغو بېوزله هېوادونو دی چې 1.5 میلیون نفوس لري او 40 سلنه یې د بېوزلۍ د کرښې لاندې ژوند کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په نورستان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل کړی چې په کې به نږدې 300,000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې شوراګانو ته ورکړل شي. د دې د معلوماتو پر بنسټ د دې نیالګیو نهال سره به 1500 هکټاره ځنګل او 1400 جریبه میوه لرونکي باغونه جوړ شي. بل خوا ځایي اوسیدونکي خوښ دي چې زیات میوه لرونکي او د نورستان اقلیم سره برابر نیالګي د نهال لپاره ورکړل شوي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی لګښت د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د نیالګیو کېنولو نوی کمپاین پیل کړی دی. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تقریبا 280,000 میوهدار او غیر میوهدار نالونه کېښودل شي چې د دې په ایښودلو سره به تقریبا 1500 هکتاره نوی ځنګل جوړ شي او د دې په ترڅ کې به منظم تقریبا 450 جریبه میوهدار باغونه جوړ شي. مرکز او ولسوالۍ کې د هر کلي سره هم کلیوالي شوراګانو ته رسېدلي دي او د ولسونو په مټ به انشاءالله دا تطبیق کېږي او زیاتره نیالګي چې دی دغه د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې لخوا موږ ته راکړل شوي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې داسې نیالګي او بوټي ورکول کېدل چې ډېرې بې میوې او د نورستان اقلیم سره برابر نه وو، خو سږ کال یې ګڼ میوه لرونکي دي او هیله لري چې دې سره به یې هم ځنګلونه احیا شي او هم به د خلکو اقتصاد ښه شي. د پارون کلیوالي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي
من اوسه پورې دغه شعرونه سر ټکول چې اکثر د بې فایده ونې راتله سږ کال خوشبختانه ډېر د میوهدارو کې بیا ډېر غوزان او مڼې او ناک او شفتالو هم دا شعرونه راغلي دي. ټول ولسوالیو ته تقریبا دا 2,00,000 نیالګي راغلي دي. سږ کال دا ډېر خ اقدام کړی دي مؤسساتو د طرف نام دي او بیا نظارت د زراعت په غاړه.
هغه لولس حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د نلکیدونکو نیالګیو په ساتنه او پالنه کې یو بل سره همکاري وکړي سو د تیرو کلونو په څیر وچ نشي او پرې شوی لګښت ضایع نشي. په نورستان کې په داسې حال کې نږدې 300,000 نیالګي کېنول کېږي چې د یاد ولایت ځینې ځنګلونه په تیرو کلونو کې یا د یو شمېر کسانو لخوا وهل شوي او یا هم سوځېدلي چې بیا رغولو ته یې زیاته اړتیا ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر لمبی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د
ګاونډي ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو لا پیغامونو
دا غادي ټول کاوریدونکو کلکون سلامونه د هلمند ولایت څخه او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې چې حکومت مایبین دي وروره دغه ته یا په تیر حکومت مایبینه په ملکیان کې نشته کړي دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. وا کندیان چې دی هغه خو هم نه نشته کړي په ملکیان کې نشته کړي دي یا کارتون اور بند کړي او وختي چې کارتون درلوله او دوی طالبان کندي اعتماد چې دي هغه پیسې مکمل یو لک شه زره غوانه ورکوي کېږي شاید نه پرې د طالب مایبه هغه مشفته زره غوانه ورکوي. وروره د ورور د مور د مایری چمنه شروع دي. ما د لوړ مشرانو مکمات خو ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایری چمنه دینه کوي ما چې یو حکومت چې یو نظام چې یو کار کتار چې
طالبان حکومت پر افغانستان به اوس حاکمیت لري. پاچایي خپل د دولت خپل دی واکه خپل دی رسمیت یې ورکړه چې د ولس په خاطر دی رسمیت ورته چې ځکه دا ولس مینو کوي وساتې دروازې یې پر لاسې منځونه پر لیر شي شی به څه پر ځان نس رسمیت شته چې ورکړه چې ځکه اوس حکومت خپل دی.
ہلو السلام علیکم زه د هلمند ولایت مسکلا ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما د طالبان د مشران څخه دا هیله ده چې دا خپل چارواکي دا خپل عسکر دا ټول لوی دی که کوچنی دی که اوزه والا دی که ولسوالی والا دی ټولو ته تنخواه ورکوي که تنخواه نه ورکوي هغه عایشه خو ورکوي که نسي ورکولی پرېږدي دا ولسوالي د حکومت پرېږدي تر اوسه پورې موږ د دوی د سواله څنه اخلاصوي تر اوسه پورې لا دروازې راټکوي لا جېره غواړي لا تر اوسه پورې بادشي دي ونیوله لا تر اوسه موږ ستا د زیرې څخه نه اخلاصوي بس تر کومه وخته پورې ته زموږ امیر المؤمنین یې ته زموږ باچا یې باید تا موږ ته راکولی او چې زموږ څخه غواړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
مننه چې ازادي راډیو اورئ. په همدغه واتس اپ شمیرې ازادي راډیو ته خپل غږیز پیغامونه راولېږئ. د ازادي راډیو په بیلابیلو خبرونه کې به ستاسو غږیز پیغامونه خپاره شي. البته د ازادي راډیو دا واتس اپ شمیرې کې کولای شئ بیلابیل مهم موضوعات چې تاسو فکر کوئ خبري موضوعات دي او رانغاړلې مهم دي موږ ته یې راوستوئ. په افغانستان کې د سهار 6:30 شوې د مهمو خبرونو لنډیز ته ګرځو. فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د خوځو د سنگسار او هغوی ته د جسمي سزا د ورکولو د لړۍ د پایل پاړی کړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یوې اعلامیه کې د عمل وحشتناک او د بنسټیزو حقونو او ازادیو سره ټکر کې بللی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون داروخانه کړې چې د خوځو حقونو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط دی. طالبانو په کابل کې درې خويندې او د هغو ورور خوشی کړل. د هغوی یوې بلې خور ته منارې ځای تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې درې خويندې او ورور یې د پنجشنبه په ورځ خوشی شوې دي. طالبانو آزاده، نادیا، الها او یحیی رضایی د چهارشنبه په ورځ د کابل په دشتي برچی کې لخپل کور نیولی وو. قزاقستان او ازبکستان د ترانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي. ترین خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې موضوع د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایف او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جمارت توکایف ترمنځ په کتنه کې خبري شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس مزار شریف څخه ریل لار د پاکستان تر پولې غزول کیږي. غور زابل کې په دوه ټرافیکی پیښو کې لږ تر لږه دوه تنه مړه او اته نور ټپیان شوي دي. زابل کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون جمعه په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لویه لاره د دوو موټرو په ټکر کې دوه تنه مړه او څلور ژوبل شول. د دې پیښې سره په یو ورځ په غور کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکو په ختیځه برخه کې یو موټر د چپه کېدو له امله دوه مېرمنې او دوه نارینه ټپیان شوي دي. او د ترکیې ساحلي ګارډ تر دې شوډیر پناه غوښتونکي چې یونان ته روان ونیول. ترکیه امنیتي ځواکونو پرون وویل چې دا پناه غوښتونکي په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو خو مخکې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي یونانی ساحل ساتونکو د ترکیې لور ته وشړل. ترکی رسنیو د نیول شویو پناه غوښتونکو د ملیت په اړه څه نه دي لیکلي. کورما بات چې ازادي راډیو اوري اوس د ازادي راډیو د خبرونې په پاتې برخه کې تاندې څنګه د ازادي راډیو اونې خبرونه چې د ځوانانو لپاره دا واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه ما خپل لیدلې دي. قاتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې لمانځت للای ده.
ځینې کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پر روژه کې ونه ساته الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلی د وته گی ساتلی. حتی پر روژه کې وای که چا تاسو ته بد خبرو مو که تاسو ورته وای چې زه روژه داریم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من دوستانو، د اسلام دین وایي چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصلې او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کېږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپېره خلکو سره مناسب چلند خواسې هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اختوي. افغان سوداګر همت وایي چې دی په خپل کلي کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یم په ځوانانو کې نه، بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي، نسوار ور ونه رسېږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سګرېټ ور ونه رسېږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي، دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع که دوی دی دو درې ساعتو لپاره هم د خپل عمل ونه کی، دوی د خلکو سره هم داسره بیا کی
دا بیا څومره بد پایلې لري.
بد پایلې دا دي چې کچیرته فامیل ور سره مثلا میرمنې، لوری، زوی، کوچنی مور یې دوی ور سره لږ زر د خبره کاش کی، لږ د خبره ور سره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډیرو پورې راغلی ده چې د میرمن، د مور یې، د ورور یې سترګې وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جګرخونه، بېرته خپله تاواني دي. او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند، خو چې د مازیګر اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قصې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلي دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سیمې ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره دا ده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، موږ مشوره هم ورته داده چې د روزې میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره، چې دوی خپل عمل ترک کړي. کوم عملونه چې هغه صحت ته مضر وي، جامعې ته مضر وي، لکه نسوار سو، چرس سو، سګرټ سو. ډاکټر صاحبان دا وایي چې کله تاسو سګرټ وایي په خپله خونه کې وهي، هلته ماشومان در سره وي، نو بیا وایي تر تاسو هغه ماشومانو ته ډېر مضر دي، تاسو میرمنې ته، ستاسو فامیل ته وایي تر تاسو ډېر مضر دي. نو د موږ سپارښتنه ورته داده که دوی چېرته غواړي که په واقعي معنا باندې غواړي چې له دغه عمل څخه ځان خلاص کړي، له دې بدبختیو څخه ځان خلاص کړي، نو روژې میاشت بهترینه میاشت ده، ځکه ډېر څو ورځې چې یو څوک یو عمل ونه کړي، حتما ضرورا د دوی په خویو خواصو کې تغییرات راځي او له هغه نه لرېوالی غوره کوي.
بله، او که چېرې داسې ونه شي، نو واضح خبره ده چې ځان، کورنۍ او ټولنه ټول له ستونزو سره مخ کولی شي.
بله، ازرار ټولنې ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټولې بدې پایلې لري، دا ورسره نښتې دي.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي یغه ځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخنی، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبرې دوی په وړه خبره هم عکس العمل ښیي.
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی نشي کولی چې هغه خپله غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره رامنځته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي یو له بل سره. د دې پر ځای باندې چې دوی ته نه خوړلو نه له خوړلو له څښاک نه منې دي، بلکې د روسیې یو اصل ده هم ده چې دوی خپل ژبه په کنټرول کې وساتي، خپل سترګې په کنټرول کې وساتي، چې نه باید نور روزه لرونکي کسان دوی آزرده کړي. دوی دا فکر کوي چې روزه یو دوی ولې ده، خو ولې نه روزه کوي؟ اوس خو د روسیې یو مهم اصول هم نه دي چې په خپل قرآن کې هم ویل شوي دي، احادیث کې هم راغلي دي، چې نه باید روزه تر په دې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وچکې او عبادت وکړي، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې ژبه هم باید تړل شوي سي، نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له ژبې نه بل مسلمان آزرده سي. نو ځینې کسان دي چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپل روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسیې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه موږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیاریږي، هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روزه دوی په ښه انداز سره نس کرولای همیش په لنجو باندې تیریږي هم روسما ته وی پلان چي هم پښلمای وی پلان چي هم نورز په جریان کې لنج سره کوي مخبره چې کوم ټایمونه چې دوی ته خودل کېږي کورونه لنور نه څه دغه ان ټایم باندې دي بازار تلاش سي سودا راوړي او پر وخت باندې دی وکوي نو ان شاء الله څه مشکلات نه راوځي کوي.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکله مو د زابل له اوسېدونکي روحلا اوتک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت و ده، همدارنګ دغسې کارونو ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپلې کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې. نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پرمخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر او کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علاج تاسو څه ګڼئ؟
یوه خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چیرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخت ویشي، سبا نو د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا که دوی کې مالګه لږ اضافه یا کم وي نو ځینې کسان بیا بد رویه کوي، دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه ماته او پیشلمۍ هغه ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو دغه هسې یو پلمه جوړوي که چېرې دوی هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته اعصابي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ به غوښتنه دا وي چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه وي، بیا به انشاءالله او خپل ښار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی اعصابي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بې ځایه غوسه کېږي. یوه خبر دا ده چې زموږ ستاسو په هېواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفه شوي دي. دغه بې وظیفه توب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور ځوانان په دغه یوه میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، فقط پنځه دقیقې نه د روژه مات وخت، لس دقیقې د روژه مات وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدلی دی په دې اکله؟
شخړې کېږي، کله ناکله جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر مړي شهیدان یو په ښارونو کې په بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره، دغه یو تاثیر دا ده زموږ په ولایت زابل کې. خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي، یا نسوار څکي، یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او د دغه کسانو وضعیت یو څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ترافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر راغلی چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي او دغه تلوار بیا د ډیر ستونزو لامل کیږي. که چیرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تر وایه یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، د ډېر کاروبار څخه ځان وباسي، نو نه به د جنجال لامل کېږي او نه به بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي یا دوکانونو ته ورځي دا سودا لپاره. دغه وخت کې بیا هلته بیروباري یا نوبت نه مراتېږي یا دوکاندار هم تلوار دغه وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کېږي او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې، یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي، بیا به انشاءالله دغسې د مشکلاتو لامل نه کېږي، نه به د ټرافیکي پېښو مخه لامل کېږي او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله، دغسې شخړې جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تېره بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو په جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي، یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوش سي په شفخانه کې هم مالي مصارف ور باندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي. جنجال که وکړي، هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو پنځه دقیقې به د دوی دغه جنجال پنځه دقیقې وروسته بیا پښیماني لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالي زیان باندې هم اوړي. کله ناکله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي یا د دغسې وسایل څخه استفاده کوي، څوک زخمي کېږي یا کې خوږېږي. نو دا بیا د پور خبره ده او همدارنګه نو دغه د پور خبره چې دغه مالي تاوان شو، که د بند خبره چې د بند خبره شوه، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالي تاوان کېږي یا بندي کېږي، هغه ټوله کورنۍ ورسره متضرره کېږي، حتی دوه کورنۍ متضرره کېږي. نو په روژه کې باید د ځوانان ډېر فکر وکړي، خپلې کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کښې نه نه وي. او ښه کار دا ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یا یو د بل سره فزیکي برخورد کوي. فقط یو څو دقیقې حوصله چې سره وسي، انشاءالله وروسته بېرته دغه جنجال او جګړه پښیماني لري او بیا به نو دغه ځوانان ډېر ورباندې پښیمانه وي.
بلې، هغلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بلکل، دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان وي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوی شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي. که څوک جګړه وکړي هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ور باندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینو خلک خو دا وایي چې روژه دې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید د احسان ونه چول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد یې ماته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري. خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري، که دوکانداري که جنجالي دوکانداري، څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال راسره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دوکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه، زما پر دوکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي، دلته نن جنجال وسي سبا وایي ماته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په تعلیم سره هغه ساحو کې چې غلطه ای ته د پوهې کشه زیاتې ځوانان یو څه ګرځېدلې هلته بیا خلک حوصله لري دوی د کې موټرون په لین کې دروي چا بل تیر سي یو چا ته په دکان کې که یو څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي وایي ما کو دا سپین ږیری به خپل کار وکړي که میرمنه یا غته انتظار کوي دغسې مثال سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې د خدای دې وکړي چې نور هم لمنځه ولاړ شي او زموږ یو ښه سالم او باثبات ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه خو په آخر کې که غو ځوانانو ته خپله مشوره ولرئ تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جار و جنجال کوي هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې ده دا د عبادت مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي له خپلو ماشومانو سره له خپلو میرمنو سره چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده. په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې په روژه کې دغسې مسایل ته لاره واره یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي د دوی څخه د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نورو خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او په روژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو ته متوجه شي او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت ده دا د اطاعت میاشت ده په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
کور دې ودان. ډېره مننه. خوشاله اوس.
رسولیت چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لڅول شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
روزه یو عبادت دا عبادت باید ښه په توجه سره او په حوصله مندي سره او ښه د الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره دا عبادت ترسره سي. د روزې کې بې حوصلګي کول روزې کې بې طاقتي کول او عصب خرابي کول او بې ځایه بدرد ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزې بدنامي ده. د روزې یو نوم صبر ده، یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روژه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که په روژې کې دا صبر ونه کړي دا روژې بې فایده ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه په روژه کې ونه ساته د الله جل جلاله د تیز ضرورت نه لري، د ځان وږی ساتلی ده او تږی ساتلی. حتی په روژې کې وایي که چا تاسو ته بده خبره مو که تاسو ورته ووایي چې زه روژه دار یم او زه جواب د بدې خبرې په بدی سره نه یي. د روژې د یو مؤمن کار د یو مؤمن نه غوښتنه دغه کېږي چې دی خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژې په ژوند ادا اخلاق اور بدل کی.
درنو دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چی است علم مال او ملګری.
لالا یا مسافرا زما د زړګي سره ونه دستا بازی خبره زما دزلی سره